از همراهی شما تا این دم در برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه. وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ستوري روانه خبرونه مو تر 15 بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمایي کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي، او په دوهم نیمایي کې بعد دوه اونیزو خبرونو اوریدونکو اوسې چې په انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه دي. کوربه مو زه محمد واصل وسالم، او تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملکه کوي. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش او سیمه ییز قومندان وژل شوی. د ازادي راډیو خبريال وایي د جوزجان په اخچو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی، او د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو او د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه به ورسره زیاته شي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان پوځ وای په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش یو سیمه ییز قومندان وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په ګونر کې د داعش ډلې ولایتي امیر عبدالرحمن د پنځشنبه په ورځ په هوایي حمله کې ووژل شو. د امریکایي ځواکونو له قومندانۍ په اعلامیه کې چنن خبره سوي ویل شوی چې د داعش ډلې درې نور غړي هم په پیچ دره کې په هوایي حمله کې ووژل شوی دي. د امریکا د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالرحمن د داعش ډلې په اوله درجه هغو کاندیدانو کې و چې په افغانستان کې به د دې ډلې مشر ټاکل کېدو. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ نن سهار سقوط کړی. وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز نیولی دی. د غورماچ ولسوال عبدالله وفاق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ مرکز سهار د لسو بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولی دی. غورماچ تیر کال هم یوه ورځ وسلوالو طالبانو نیولی و. عبدالله وفاق ویلي چې پر غورماچ ولسوالۍ له تیرو لسو ورځو جنګ روان و. په سیمه کې د 209 شاهین قولي اردو د لومړي لوا ویاند محمد ایمل نن په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې امنیتي ځواکونو ته اکمالات او تجهیزات ونسي، د غورماچ او قیصار پر لار پرتې امنیتي پوستې هم شایي په نورو 48 ساعتونو کې سقوط وکړي. د ازادي راډیو خبریال وایي د جوزجان په اخچه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شدید جنگ روان دی. د اخچه یو شمېر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له سیمې وباسي، خو وسلوال طالبان مقاومت کوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل. بهرامي هغوی ته په وینا کې وویل چې په 23 ولایتونو کې سخت جنگ روان دی، او په 9 ولایتونو کې پوځ له سختو شرایطو سره مخامخ دی، خو هغه بیا هم په پوځ کې له اداري فساد سره د مبارزې او مسلکي خلکو ته د چارو د سپارلو یادونه وکړه.
هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو هغه کې دو ډیر مهم ټکیشته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړه په دغه رضای پرېږدې وختونو کې دو چندګي او موږ تاسو هوایي ځواک په بسیار توګه ان شاء الله وده انکشاف مومي.
په کندهار کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره د کندهار والی غوښتنه کړې چې د قولي اردوګانو صلاحیتونه دې زیات شي. په کندهار کې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګوزن پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه ماشومان واکسین شي. ښاغلی فیروز وویل هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې لا هم د فلج یا ګوزن پر ضد واکسین زیاتو کوچنیانو ته نه رسیږي. په افغانستان کې سږ کال هم د پولیو شپږ نوي پیش ست شوي دي. افغانستان، نایجیریا او پاکستان هغه درې هیوادونه دي چې لا هم کوچنیان ګوزن وهي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد بودیجه زیاتوي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړې ده. پر ایران نوي بندیزونه د هغه هیواد د میزایلو د پروګرام له امله لګېدلې دي. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن وویل چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړ. او د پارلمان یو شمیر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وکړې. د ایران دولتي مطبوعاتو د پارلمان د رئیس علي لاریجانی په حواله ویلي چې امریکایان باید پوه سي چې دا د ایران لوري لومړی ګام و. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څیړل کیږي. اف بی آی ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څیړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل ښار کې پرون یو موټر چلوونکی د سپین پوستو نژاد پرستانو، د لرې شي اړخ فعالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وچلاوه. په دې حمله کې یوه 2 کلنه ښځه مړه سوه او 19 تنه زخمیان شو. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی جیمس الکس نومیږي او 40 کلن دی. هغه تر پیښې لنډ وخت وروسته نیول سویده. پر هغه د دوهمې درجه قتل او عمدن خلکو ته د ضرر رسولو په ګډون څلور نورو جرمونو تور لګېدلی دی. او د اندونیزیا د سوماترا ټاپو سواحل نن سهار سختې زلزلې ولړزول. ویل کېږي چې د زلزلې موج حتی په سنګاپور کې مخصوص و په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د امریکا د اقلیمي څیړنې مرکز ویلي چې زلزله 6.4 درجې وه. د زلزلې له امله د سونامي خبرداری نه دی ورکړ سوی. په اندونیزیا کې د بیړنیو حالتونو ځانګړې ادارې ویلي چې خلک د زلزلې له امله سخت ویرېدلي دي.
خبرنامو له فرشته جلال زیز خبرېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان شوه.
در عوض منابع مالی، بشری و سایر امکانات تخصیص بدن تا تطبیق قانون و مقررهای دسترسی به اطلاعات یک جامعه عمل بپوشه.
خو دا چې دغه ستراتیژي څومره اغیزمنه ده، په دې اړه مو د ژورنالیستانو مرکز له مشر سره خبرې کړي.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي، نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي.
په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړې سخت انتقاد کړی. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې هم اورېدلی شئ. سم رازو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستی. په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې خلک له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي، خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. په سیمه کې د وروستیو معلوماتو لپاره دا مهال په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله ریحا سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی. ریحا صاحب، ستړي مشئ او راته ووایاست چې وروستی حال څه دی په سیمه کې؟
بله رحمانی راستم، فعلا در ولسوالی آقچه قرار داریم که دیده میشه. ولسوالی آقچه یعنی شهر آقچه همی حالا یک حالت اضطراری را به خود داره. نیروهای امنیتی و دولتی فعلا در این شهر از دفاع از ولسوالی آقچه قرار دارن. قسمی که مسئولان امنیتی ولایت جوزجان لحظات پیش گفتن امروز صبح یا در جریان روز یک پوسته امنیتی یا بیزی که یک مستحکم بود در قریه بیش تپه دیجا قرار داشت، دیجا خیزش های مردمی حاکیت داشت و دست مخالفین مسئله دولت قرار گرفت و همین لحظه قریه هم به نفع مخالفین مسئله دولت افتاد. مسئولان محلی که لحظات پیش با ما صحبت میکردن از کشته شدن 4 تن از خیزش های مردمی و زخمی شدن 6 تن را پر دادن. همچنان بر هر دو طرف هم تلفات وارد شده و تعدادی از مردم لحظه به لحظه بیجا می شوند، خانه هایشون را ترک می کنند و طرف شهر شبرغان اطراف ولسوالی آقچه اینا جاگزین شده. وضعیت بسیار وخیم است و گزارش های بعدی و که بعد شما قرار میگیره در برنامه های بعدی خدمت شما تقدیم میکنیم.
بله رحمانی صاحب، کراته وایست چې د وسلوالو مخالفینو شمیر په سیمه کې څومره دی او دوی سره ول جګړه کوي د افغان ځواکونو سره؟
بله. در فعلا جنگ شدت داره و قوات های هوایی هم بمباران کردن، از تلفات هر طرف آنقدر هنوز دقیق معلومات نیست. تأکید میکنیم موضوع را بودن به خدمت شنونده ها تأکید میکنیم.
ډیر مننه کو رحمان یار صاحب چې معلومات مو را سره شریک کړل. دوستانو و موریدل چې په اقچه ولسوالۍ کې جګړو زور اخیستې او دمګړې هم جګړې په شدت سره په هغه سیمه کې دوام لري او خلک هم ویل کېږي چې هلته لګڼو ستونزو سره مخ دي او له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې یاد ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکه کړي. په دې اړه به نور معلومات زموږ په نورو خبري سرویسونو کې واورئ. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سرنې کمیسون اطلاعاتو ته د لاسرسي ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغه ستراتیژي له مخې اطلاعات د خلکو حق ګڼل شوی چې باید ورته پوهاوی ډیر وړتیا ولوړ او غوښتنې ځواب شي. اجرایي رئیس عبدالله په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل خلکو ته د اطلاعاتو رسولو په برخه کې له ډیرو ستونزو انکار نشي کولی، خو حکومت د دغه ستراتیژي په تطبیق کې د کمیسون ملاتړی دی. یوسف خان زدران او نور جزئیات.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له توشیح رئیسې بیا تر اوسه د قانون تطبیق د تمې مطابق نه و. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د ملي ستراتیژۍ پرانستې غونډې ته خبرې کولې وویل دا کار تر ډیره د ځینو ادارو د مطبوعاتي دفترونو لخوا چې وړتیاوې یې لوړېدو ته اړتیا لري سخت شوی دی.
قانون توشیح شو و همونطوری که میبینیم منوسم
دی وی دا قانون توشیش و خود روسه وینو چستون زشته. مونگ دی ملی وحدت حکومت لخوا دا چارنی کمیسون تا داد ورکو چه پا دی برخه که با ستونزی پا گرد حالو پا مالی او نورو برخو که ستونزی وی او کارون دا تم مطابق مختنه دیت للی خو خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې دولتي ارګانونه مکلف دي چې اطلاعات ډلبندي او تر خلکو یې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون د یک شنبې په ورځ د یاد قانون د تطبیق لپاره خپله ملي ستراتیژي اعلان کړه. د دغې ستراتیژۍ له مخې مسؤلین، حساب ورکوونکي او عام خلک دا حق لري چې اطلاعات ترلاسه کړي او کمیسون، مدني ټولنې او رسنۍ باید ترمنځ د پله رول ولوبوي. حق غوښتنه، پوهاوی، د لوړتیاو لوړول او غوښتنو ته ځواب ورکول د دغې ستراتیژۍ نورې برخې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په 1393 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح او د نافذېدو حکم یې ورکړی و. دا قانون په شپږو فصلونو او 22 مادو کې راغونډ شوی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمیسون یې اوس پر ځینو مواردو د تعدیل ټینګار کوي. د دغه کمیسون مشر اکرام افضلی د نوې ستراتیژۍ د معرفې غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د تطبیق لپاره په ټوله کې یو بدلون ته اړتیا ده.
به خاطر تمام بخشا
دی وی په ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د دولتي او عامو بنسټونو مشران باید خپل مسیر بدل کړي، هغه داسې چې بشري، مالی او نورو برخو ته اجازه ورکړي چې د اطلاعاتو قانون ته عملی بڼه ورکړي او په دغه شان د پوهې لوړول یو اړتیا ده چې موږ به د کمیسون له لارې دا کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا په دې باور دی چې د قانون له توشیح سره سم افغان حکومت اطلاعاتو ته پر وخت د لاسرسي په برخه لیوالتیا ښودلی او ورته ژمن دی. خو د چارواکو په وینا یو شمېر ستونزې د دغه قانون د تطبیق پر وړاندې خنډ جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اداري مرستیال سید مژګان مصطفوي دې غونډې ته وویل په اکثرو ادارو کې د اطلاعاتو د رسونې مرکزونه نه دي جوړ شوي، د دولتي ادارو ویبپاڼې سمې نه دي فعاله او هغه مرکزونه چې یادې څانګې هم لري سم فعالیت نه کوي.
په ورته وخت کې د افغان ژورنالستانو د همغږۍ مرکز وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ستراتیژي مهمه او ګټوره ده. د دغه مرکز له مشر بشیر عاطف سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون لپاره کومه ستراتیژي چې نن اعلان شوه څومره عملي ده.
د حکومت په څنګ کې په خپله مدني ټولنې، ژورنالستان او ټول بنسټونه سره لاسونه ورکړي نو بېله شکه ستراتیژي به عملي شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دغه ستراتیژي تر کومه حده کولی شي په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق پر ځای کړي. په دې برخه کې لا ځینې ملاحظې پاتې دي چې دغه ستراتیژي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د حق لپاره یوه بشپړه او کامله ستراتیژي نه ده.
تاسو یادونه وکړه که چېرته حکومت د دغه ستراتیژي په عملي کولو کې مؤثر ګامونه پورته کړي نو ګټوره به تمامه شي، خو په تیرو دوه نیمو یا څه کم دریو کلونو کې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی تاسو هم شاهد یاستئ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي او په دې رابطه باندې ګڼ شکایتونه کېږي. څه فکر کوئ دغه تیرو تجربو ته په کتو امیدواره یاستئ چې دغه ستراتیژي به په کامله شکل پلی شي او په دې برخه کې چې کومې ستونزې دي هغه به حل شي؟
هغه چې مونږ اطلاعات او ته د لاسرسي قانون پر تلتره استانه کو او اطلاعات او ته د لاسرسي مسله اجباري نکو په ادارو کې بل شک چې دغه حق نه تامینېږي. دغه استراتیجی بل شک ما داونه وکړه چې ځینې مثبت پوینټونه لري، خو اطلاعات او ته د لاسرسي حق نشي تامینولی تر څو پورې چې اطلاعات او ته د لاسرسي د حق قانون د بیا کتنې په نتیجه کې اصلاح
شي. حتیف صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د اطلاعات او ته د لاسرسي د قانون کې ستونزې شته او هغې ته بیا کتنې ته ضرورت ده. نن دغه د استراتیجی هم اعلان شوه. پوښتنه مې دا ډول کولی چې څه فکر کوئ که چېرته په قانون کې هم اصلاحات رامنځته کیږي، په افغانستان کې موجوده وضعیت ته په کتو څومره مطمئنه یاستئ چې بیا به هم اطلاعاتو ته د لاسرسي حق چې د هر وګړي حق ده دا به تامین شي، او په دې برخه کې هغه کومې جدي ستونزې چې موجودې دي هغه دې حل شي؟
که په قانون کې داسې اصلاحات رامنځته شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق د یو حق په توګه وپیژني او هغو کسانو ته سزا په نظر کې ونیول شي چې خلکو ته او ژورنالستانو ته اطلاعات نه رسوي، نوبل شکه چې اطلاعات او ته د لاسرسي حق تضمین په برخه کې به یو لوی قدم پورته شوی. خو په اوسنی قانون کې اصلي ستونزه دا ده چې هغه دولتي او نا دولتي ادارو ته چې اطلاعات نه ورکوي هیڅ ډول سزا په نظر کې نه نیول شوی. دا د قانون تر ټولو لوی نیمګړتیا ده. که دغه نیمګړتیا اصلاح شي بیا کم تر کمه د هغو کسانو د محاکمې لپاره لاره هواریږي چې دغه قانون تر پلان دی کوي او خلکو ته اطلاعات نه ورکوي.
د افغانستان د افغان ژورنالستانو د همغږۍ د مرکز د مشر بشیر عاطف سره مو د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د ستراتیژۍ په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس مرکه اورېده.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
پوهنه په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
من چې ازادي رادیو او رايو سم راځو یو اقتصادي موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په سوداګریز راکړه ورکړه او ترانزیت کې زیاتوالی راغلی دی او تمه ده چې د لا پراختیا په هدف افغان ولسمشر محمد اشرف غني په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته سفر وکړي. دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي له ازبکستان سره سوداګریز راکړه ورکړه او ترانزیت ته پراختیا ورکړي او څه باندې یو میلیارد ډالر ته ورسوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ازبکستان سره د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراخولو په هدف په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې ښاغلی غنی ازبکستان ته د خپل سفر پر مهال د برېښنا، ریل پټلۍ او په یو شمېر نورو برخو کې بیلابیل سوداګریز تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
په نږدې راتلونکي ولسمشر ازبکستان ته سفر ولري. د ازبکستان سره نږدې په شلو موافقتنامو موافقه کړې او چې هغه د تجارتي او ترانزیتي په برخه کې د برېښنا په برخه د تحصیلات عالي په برخه کې دی او د اورګاډي پټلۍ برخه کې چې هغه نهایي شوی دی. زه مطمئن یم چې په څو کاله کې زموږ راتلونکی د ازبکستان سره یو میلیارد ډالر نه جګېږي.
که څه هم مسافر قوقندي ازبکستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په سوداګریزه برخه کې به دا له لاسته راوړنو ډک سفر وي. د ده په خبره په راتلونکو کلونو کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې کچه باندې یو میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دی وایي اوس مهال افغانستان د منځنۍ اسیا له هیوادونو ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان سره په مجموعي ډول په کال کې 2.4 میلیارد ډالر سوداګریز راکړه ورکړه لري. د خاغلی قوقندي په خبره افغان حکومت ملي ګټو ته په پام سره له ټولو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه لري او هڅه کوي چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په کتو په دې برخه کې سالم رقابت رامنځته کړي. د نوموړي پروانه لګوندي هیواد پاکستان سره اوس مهال سوداګریز راکړه ورکړه په کال کې له شاوخوا 3 میلیارډ څخه 1.5 میلیارډ ډالر تر اخته شوی چې 900 میلیونه واردات او 600 میلیونه صادرات دي. افغانستان اوس مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لري چې لمخې کولای شي د نړۍ له 130 هیوادونو سره سوداګرۍ او ترانزیت ته پراختیا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار دا ژمنه کړې چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو سوداګریز پول بدل کړي. ولسمشر ویلي چې اقتصادي پراختیا د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د پرمختګونو لپاره اړینه ده او د اقتصاد په غوړېدا کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین له ازبکستان سره د ترانزیت او سوداګریزې راکړې ورکړې ډیرېدل یو مهم اقتصادي اقدام ګڼي وایي. په دې سره به افغاني صادرات چې په منځنۍ اسیا کې ښه بازار لري په ډېرې اسانۍ سره دې هیوادونو ته ورسیږي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ دې ته خوشبین یو. موږ ته نږدې ترینه لار مرکزی اسیا ته او چین ته او حتی روسیې ته خصوصا زموږ د صادراتو لپاره ډېر اهمیت ده. زموږ تازه میوه او وچه میوه همدارنګه غالۍ او سبزیجات په قزاقستان کې په روسیه کې بیلاروسیه کې ډېر لوی مارکیټ لري. امیدوارې مو چې د پلان له مخې نه ټول مسایل په سمه توګه ترسره شي.
ښاغلی الکوزي وویل چې ازبکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان تجارتي شریک پاتې شوی او په دې هیواد کې د نوې رهبرۍ په رامنځته کېدو سره د سوداګریزې پراختیا هیله مندي زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی هم د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه ګټوره بولي خو ټینګار کوي چې د ځان بسائنې تر ټولو مناسبه لار دا ده چې په کور دننه فابریکی جوړی او کورنۍ تولیداتو ته وده ورکړل شي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم یو روغتیایي موضوع. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د 3 ورځو لپاره د پولیو یا د ماشومانو ګزنځټ سرتاسري کمپاین پیل کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه پر ورځ د دغه کمپاین د پیل پر مهال ویل چې د یاد کمپاین په ترڅ کې به د 500 کلونو نخکته شاوخوا 9.9 میلیون ماشومان واکسین شي. په ډیره تفصیل د ناجی صفای په ریپورت کې ورو
دا ځل د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیل شو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه د ماشومانو د ګوزن شپږ پیښې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه پیښې دوه په کندهار، دوه په هلمند، یوه په کندز او یوه هم په زابل کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ د پولیو پر ضد د دریم سرتاسري کمپاین پرانیست غونډې ته وویل چې دوی په اکثر ولایتونو کې توانیدلی چې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو واکسین تطبیق کړي. خو د ښاغلي فیروز په وینا لا هم کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې پکې د ناامنیو له امله په بشپړ ډول دغه کمپاین نه تطبیق کیږي.
یوازنی ننګونه چې زموږ د کار په وړاندې پاته ده هغه تقریبا د 15 تر 20 زور پورې ماشومان دي چې له واکسینه پاتې کیږي. دا هغه ماشومان دي چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار او هلمند کې ژوند کوي. که چیرې موږ دغه ماشومان ته ونه شو رسېدای صادقانه وایم چې د پولیو یا ګوزن مخنیوي ناشونی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د کمپاین به 3 ورځې دوام وکړي او د 500 کلونو ښکته شاوخوا 9.9 میلیونو ماشومانو ته به په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یاد کمپاین پر مهال به 8.8 میلیونو ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 500 کلونو پورې وي د هغوی د وجود د ځواکمنتیا او معافیت د غښتلتیا په خاطر ویټامین ای هم ورکړل شي. په ورته وخت کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر پاټا په دې غونډه کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس د لمنځه وړلو په برخه کې د دغه سازمان د همکاریو په دوام ټینګار وکړ.
په سرحدونو کې د ډېر تګ راتګ له امله او دغه شان د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د مهاجرتونو په زیاتېدو سره د پولیو یا ګوزن پیښو د زیاتېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. 2 تر 5 پیښو پورې په هلمند او کندهار او زابل کې دي او موږ به د پولیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاروي ته دوام ورکړو.
پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا یا نه پرته په ټولو هیوادونو کې پولیو پیخیل منځ تللی او دغه شان له دینی عالمانو د ټولنې د مشرانو او مخورو څخه وغوښتل شي د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو ازادي رادیو اوري د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر نن په کندهار کې ویل چې وسلوالو په دروښتو ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې له دې جملې څخه نه ولایتونه په سخته جګړه کې ښکیل دي. د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستنګزه هم ملګری وو. محمد صادق رښتینه له کندهار راپور لري.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو ته په اشاره وویل چې د سرتیرو د تلفاتو سره سره وسلوالو طالبانو ته غاښ ماتوونکي جواب ورکول سوی. تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي چې په 215 متل کلي اردو کې د ملي اردو سرتیرو ته وینا کول وویل دا مهال وسلوالو طالبانو په دروشت ولایتونو کې جګړه پیل کړې چې نه ولایتونه په سختو حالاتو کې دي.
همین لحظه کې با شما صحبت میکنم. د 23 ولایت افغانستان متاسفانه جنگ جریان داره و د 9 ولایت شدیدترین جنگ ها را منصوبین دلیر نیروهای امنیتی و دفاعی پشت سر میگذارانه.
د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه راز په خپلو خبرو کې د افغان پوځ د بنیادي کېدو ژمنه وکړه. د ویل د ملي یووالي حکومت د یوه داسې اردو د جوړولو هڅې پیل کړي چې له فساد خالي وي او هل کسان پکښې ګمارل سوي وي. د نوموړي په وینا دا غوښتنه د افغانانو تر څنګ د نړۍ د هغه هیوادونو ده چې د بروکسل په کانفرانس کې د مرستې ژمنه کړې. د ښاغلي بهرامي په خبره د دې لپاره یې 4 کلن پلان جوړ کړي چې له مخې یې په پوځ کې ځانګړي ځواکونه 2 برابره کېږي او هوایي ځواک پیاوړی کېږي. د څرګند کړې چې دا پلان د افغانستان د پوځ او د افغانستان د ساتنې تضمین کوي.
چې موږ اساسي په کار کې هغه موږ سلور کلن انکشافي پروګرام دی ویلو هغه کې دوه ډیر مهم ټکي شته چې موږ تاسو خاص قطعات یعنی کوماندوز وکړو. د دفتر رضایی په نږدې وختونو کې دوه چندکی او موږ تاسو هوایي ځواک په بیساره توګه ان شاء الله وده او انکشاف مومي چې موږ په سلور کلن پلان باندې
کندهار والی تورن جنرال زلمی وسا د دفاع له وزیر څخه وغوښتل چې په ولایتونو کې دي د کلي اردو صلاحیتونه زیات کړي تر څو هغوی د وسلوالو پر ضد پر وخت اقدامات وکړي.
موږ یوه هیله چې زما د جناب وزیر صاحب ته او د وزارت دفاع د ټیم څخه دا خطا ده چې یو څه صلاحیت خپله دا د قل اردو رهبرۍ ته ورکړي څو دوی وکولی شي چې خپل تعینات
د تورن جنرال تاریخ شاه بهرامي سره کندهار ته په دغه سفر کې د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی هم ملګری دي. چارواکي وایي چې کندهار ته د دغه لوړ پوړو امنیتي مسؤلینو د راتک هدف د امنیتي وضعیت ارزیابي کول دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لا افغانستان پاکستان ته زو د پاکستان په خوانی صدر اعظم د ستري محکمه پر وروستي پریکړې سخت انتقاد وکړ. ویل چې د به آرام کیننی او د دې هیواد سرنوشت په بدل کړی. نوریا سنوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف خپل په لزګونو زره پلویانو ته په وینا کې ویل چې د به د دې هیواد سرنوشت بدل کړی. موږ به هغه انقلاب کوو چې له مخې به یې له خلکو سره په اسانه او په تیزۍ انصاف کوي. نواز شریف دا څرګندونې په خپل پلرني ټاټوبي لاهور کې د هغه لاریون ګډونوالو ته وکړې چې له اسلام آباده پیل شوی و او درې ورځې دوام وکړ. نواز شریف چې د جولای په 28مه سترې محکمې له واکه لرې کړی وویل د محکمې فیصله هغو رایې ورکوونکو ته سپکاوی دی چې دته یې په انتخاباتو کې رایه ورکړې وه او دی به تر هغو آرام کینني تر څو چې د دې هیواد سرنوشت بدل کړی نه وي. هغه وویل دا هیواد په 200 میلیون وګړو پورې اړه لري، نه پر هغو محدودو کسانو پورې چې د یې له واکه لرې کړی دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه سرفراز خان وایي د نواز شریف څرګندونو او دریځ ته په پام سره د دو بدلونونو احتمال شته.
یا خو با سیاسی بدلون جمهوریت ترسته دی او جمهوریت کی وجه اور پیار ازی او عدلیه چې دی هغه با ازادي ترسته دی او یا چې دی دا بالکل خپل څنګه پابندی خیتابه باندې بنورا چې دی زیاتیږي او دا ملک کی جمهوریت ازادیانه به کمیږي.
په لاهور کې د شنبې د ورځې دغه پراخ لارون د هغو پراخو مظاهرو یوه برخه ده چې د اګست په نهمه نوموړي له اسلام آباده پیل کړی او هغه ته یې د ډیموکراسۍ کاروان نوم ورکړی و. دغه کاروان د شپې لخوا په دریو ښارونو کې تم شوی و. د دغه کاروان لپاره کلک امنیتي تدابیر ځکه نیول شوي وو چې تېره اونۍ په لاهور کې په یوه لارۍ بم چاودنه کې یو کس ووژل شو او په لسګونو کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې په خپله نواز شریف په یوه زغرواله وسیله کې سفر کاوه. په ټوله لاره کې هغه ویناوې کولې او د سترې محکمې پر فیصله چې نوموړی له قدرته لرې کړ انتقاد کاوه. شریف د صدراعظم له دندې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د څېړنو په نتیجه کې فیصله وکړه چې د نوموړي کورنۍ له هېواده بهر د کمپنیو پریمانه عواید نه دي ثبت کړي. دغه څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې د پاناما په نوم اسنادو افشا کړه چې د نواز شریف له څلورو زامنو درې له هېواده بهر کمپنۍ او شتمني لري چې د هغه د کورنۍ د شتمنیو په بیان کې نه دي ذکر شوي. د سترې محکمې د جولای د میاشتې په دغې فیصلې سره دا درېیم ځل دی چې د نواز شریف حکومت ړنګېږي. مخکې هغه په 1993 او 1999 کلونو کې له واکه لرې شوی و. د پاکستان په 70 تاریخ کې چې شاوخوا نیمایي قدرت د پوځ په لاس کې و، نواز شریف 15 صدراعظم دی چې د خپلې دورې له بشپړېدو مخکې له دندې لرې کېږي.
وخت د کابل پر مهال د مازدیګر 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا پوځ د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا داعش د سیمه ییز قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د امریکا پوځ په یوه خبرپاڼه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې د داعش دغه قومندان عبدالرحمن نومیږي او د کونړ په پیچ دره کې د پنجشنبې په ورځ د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي نن د کندهار په 215 متر قولي اردو کې له یو شمېر افسرانو سره وکتل او په پوځ کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. طارق شاه بهرامي وویل چې دوی د افغانستان د پوځ د پراختیا پر 4 کلن پلان کار کوي چې پر اساس به یې ډېر ژر د افغانستان د کومندو ځواکونو شمېر 2 برابره زیات شي او هوایي ځواک به د هغه په وینا په بې ساري ډول وده وکړي. او په افغانستان کې نن د کوچنیانو د فلج یا ګذرن پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په دې درې ورځنی کمپاین کې به 9.9 میلیونه کوچنیان واکسین شي، خو هغه وویل چې کندهار او هلمند هغه دوه ولایتونه دي چې لا هم کوچنیانو ته په زیاتو ځایونو کې د پولیو یا د فلج پر ضد واکسین نه رسیږي. د فاریاب غورماچ ولسوالي مرکز نن سهار سقوط کړی دی او وسلوالو طالبانو نیولې ده. په غورماچ کې ولسوال عبدالله وفاق ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالي مرکز سهار د 10 بجو په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو نیولې دي. امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې کچيري د مرکز اضافي ځواکونه ورونه رسیږي. د غورماچ او قیصر ترمنځ پر لاره پرتی پوسټي هم شای سقوط وکړي. د ایران پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې د میزایلو جوړولو د پروګرام او د پاسداران انقلاب اسلامي ګارد په دیجه به ورسره زیاته شي. د ایران پارلمان دا پریکړه د امریکا د بندیزونو په جواب کې کړې ده. د ایران د دولتي ټلویزیون په حواله د پارلمان غړو نن ویلي چې د امریکا د تروریستي او ماجراجویانه کارونو پر ضد قانون یې تصویب کړی او د پارلمان یو شمېر غړو حتی د مرګ پر امریکا نارې وهلې دي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په شارلوتسویل کې وروستۍ پیښه د مدني حقوقو د قانون پر اساس څېړل کېږي. اف بی آی ویلي چې د پیښتې څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. په شارلوتسویل کې پرون یو موټر چلوونکي د سپین پوستو نژاد پرستانو د لری شي اړخ فعالانو او د هغوی د مخالفانو لاریون ته پر ورغلو خلکو موټر وچلاوه.
له فرشته جلازه نه مننه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم له مرزي احمد څخه سپورتي خبرونه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنۍ سلی په لړ کې نن د مسایناک او سپینغر او د غرس د بوست او مو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سلی د افغانستان د سویل ختیځ خوست ولایت په ملي لوبغالي کې د زونونو په کچه دوام لري او په کې د ټولو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان د ملي الف او د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون لري. دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالو شورا لخوا د ای درجه لرونکي سیالي دي. دغه تورنمنت د روان میلادي کال د اگست په 10 پیل شوی چې پایلو به د اگست په 19 د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د تکواندو په شپږم پړاو سیالۍ کې څلور تنو لوبغاړو د سرو زرو، سپینو زرو او دوه د برنزو مډالونه خپل کړل. د تکواندو فدراسیون فنی مرستیال عبدالصبور عمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ پرون د پنجشیر په کوربتو پیل شوې او نن پای ته ورسېدې. عمری وایي چې په دغو سیالۍ کې د درویش ولایتونو څخه 150 تکواندو کارانو ګډون کړی و. ښاغلی عمری د دغو سیالیو څخه هدف د تکواندو ورزش پراختیا او د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول یاد کړل. او د اسپانیا د سوپر کپ سیالۍ په لړ کې سبا شپه د بارسلونا او د ریال مدرید د فوټبال لوبډلو ترمنځ مخامخ لوبه ترسره کیږي. دغه لوبه سبا شپه د کابل پر وخت د شپې 12:30 پیلیږي. د بارسلونا او ریال مدرید ترمنځ دغه لوبه د اسپانیا په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
او سم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه نشر ته چمتو دي. تاسو د پروګرامونو واوري او تر بیا ماته اجازه ترکړی علم ملشه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شام دی کې را باندې ورستې دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وستر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه کې مو د غزنی ولایت د وسیدونکو خیسته خان شکایت راخسته ده. د دې ستونزه شخصي نه ده، بلکې د ولس ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. د وای په غزنی ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ خلک د پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو کړهونه غالي، او دا به هم واوري چې د غزنی ولایت چارواکي په دې حق لسوي. لومړی به د خایسته خان او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم ځینم تماس نیولې؟
شیطان غزنیوال د سید حسن جبلای د غزنی ولایت د بنسټ رئیس.
پس خاطرم ټلیفون کړی ازادي راډیو ته.
د پاسپورتو ډیر مشکلات دلته، پاسپورت ډوره په سخت باندې ورته جوړیږي بیچاره ته چې هغه تر دوی څو پورې وخت لګیږي. موږ نه لرې چې د چرا په دې کې سرګردانه ګرځي.
تاسو په یو پاسپورت جوړولو باندې ډیر وخت لګی؟
وو تقریبا دو میاشتو که خبر رسیږي کنه تر دو میاشتو لا ځاتې بیا اوري او د خلکو ډیر ضرورت دی باندې تل مریض وړي نو هغه سره مشکل کی یا خدای نه خپل چیرته مسافر چې په مرسوي هغه راوړي د وو په میا مریض سری یا ته زخمیانی نو ځکه څوک نه اوري.
په دې حساب کې د غزنی ولایت د پاسپورت شوبه سوی
نو شورا دا چې وایي چې موږ پاسپورتونه یو ځای کوو بیا دا موږ مرکز ته لرو مرکز کې وخت لګیږي نو د خلکو ستونزې ډېرې دي. په دې ځکه چې خلک ډېر غریب کار دي او ډېر تکلیف دي ځکه چې هغه د لارې شرافې کې نه لري د دې رفتاناتو هغه وخت راځي تر غزنی پورې او له سوالي نه نو ډېر مشکل ورته.
په دې دفتر کې خو به د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د دومره ډېرو خلکو او د پاسپورت د اجراتو په حق له دغه دفتر مامورین څه وایي؟
شوبې مسول وو داسې وایي چې خلک تعداد ډېر دی او موږ باید 2000-3000 پاسپورتونه یو ځای کړو بیا یې هغه کارتن بس کوو بیا یې موږ لیږو مرکز ته. هلته د ولایتو نوبت دي بیا رسمیتو نوبت راورسېږي بیا د څلور دېرشو ولایتو راځي دوی دغه بانه کوي بیا موږ نوبت راورسېږي بیا یې موږ ته راځي.
دغه مامورین چې په هغه مربوطه شعبه کې کار کوي ستاسو په نظر کافي دي؟
ډېر زیاتره خلک غواړي چې بهرني هېوادو ته لاړ شي لکه پاکستان او ایران ته. پاکستان کې ډېرې ستونزې دي چې پاسپورټونه لري نو مشکلات ورته جوړېږي نو د دې خطر باندې دا کفایت نه کوي. یا هم د مامورین کم دي او هم دا چې دې ستونزې حل نه پوهېږم چې چېرته ده چې خلک ډېر انتظار دي.
د پاسپورټونه بیا تاسو ته په غزنی کې درکوي او که نه او مرکز ته به راځي په خپل پاسپورټونه به اخلي؟
نه بېرته بیا غزنی کې راځي. وخت درته ټاکي چې په کتم دغه یو میاشت ووته او دغه تاریخ باندې راغلی دی بل تاریخ به راځي د بلې میاشتې. داسې یو پروګرام نشته چې خلکو ته ووایي چې دغه چا چې ډېرې زر ستونزې دي هغوی د فارغ زر پاسپورټ ورکوي.
ستا په نظر که دغه شعبه کې مامورین زیات شي نو کار به هم په تیزۍ سره پر مخ ولاړ شي؟
هو، مامورین چې زیات شي کار به په تیزۍ سره پر مخ ولاړ شي، او بل دا چې نور چارواکي د ریفاسپورت عمومي ریاست چې د مرکز کې ده هغه باید لږ زره د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دوی باید دا کوشش وکړي چې دا دوه زره درو زره ته ونه رسي. په دوه سوه شي که درې سوه شي باید زر ولیږي، په درېیمه څلورمه باندې خلکو ته ورکړي، په لسمه باندې خلکو ته ورکړي.
او دغه مشکل ولایتي شورا یا والي ته تاسې ویلې؟
په دغه ستونزو باندې والي هم خبر دی، ولایتي شورا هم خبره ده.
خاستاسه مشکل به ورسو هغه مسؤولو چارواکو ته به ورسو.
د ازادي رادیو نه نړۍ مننه کوم چې هر وخت د غریب ولس زغوا کومه سره تولې دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د غزنی د والي لوایاند عارف نوري سره شریک کړه. نوری صاحب، په غزنی ولایت کې د پاسپورت په برخه کې هغه اجرات څنګه دي؟
پاسپورتونه ولایت ته معمولا په ولایت کې راټولیږي، له معلوماتو وروسته بیا دی کابل ته، او کابل ته دغه د انتقالېدو او له کابل بیرته د راوړلو په وخت کې یو څه وخت نیسي، چې تقریبا شلو ورځو شاوخوا کې وخت ته ضرورت وي. متاسفانه ډېری وطنوال داسې تمه لري چې په دو یا درې ورځو کې د دوی پاسپورټونه مکمل خلاص شي، مراحل او دوی ته وسپارل شي. خو داسې نه شي کېدی، ځکه چې مشخصات او ټول شیان دلته په غزني کې راټولېږي، وروسته دغه مشخصات استول کېږي کابل ته، په پلازمېنه کابل کې پاسپورټونه چاپېږي، بیا بېرته راانتقالېږي غزني ته. دغه د لارې په اوږدو کې او هلته کابل ته، کابل کې د چاپېدو پر مهال باندې یو څه وخت نیسي. زما هیله او تمه له وطنوالو دا ده چې دوی حد اقل دغه انتظار دې وباسي، ځکه چې دغه ستونزه ده که چېرته پاسپورټونه خپله غزني کې چاپېری، دا به دغه ستونزه ډېر زر حل کېدونکې وای. نور د فساد په برخه کې یا په نورو برخو کې که چېرته دوی ستونزه ولري، موږ انشاءالله په خدمت کې یو. هره څنګه کې چې دوی له ستونزې یا مشکل سره مخ شي، له موږ سره دغه معلومات شریک کړي، موږ به انشاءالله ډېر زر راوجبي اقدامات وکړو هماغه برخه کې.
بینوري صاحب، دا خلک وایي چې ولسوالۍ زیاتې دي په غزني کې، او ډېر خلک راځي پاسپورټ شوبې ته جمع کیږي، او وخت ډېر ضایع کیږي. یعنې داسې کوم تدابیر نشته چې د دغه پاسپورټ د شوبې همکاران یا د مامورینو لږ زیات شي چې د پروسه لږه تیزه شي؟
که چېرته د پاسپورټ د مدیریت تشکیلات زیات کړی شي او یا څنګه په ولسوالیو کې فعال شي، د شکه پته چې دلته به اسانتیاوې ډېرې خلکو ته رامنځته شي. خو د تشکیلاتو زیاتول دا د مرکزي حکومت دنده ده. که چېرې دغه صلاحیت په سیمه ییز حکومت چارواکو درلودی، نو شونی وه چې ډېر ژر یې په دې برخه کې اقدام کړی وای. خو زموږ تمه دا ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدامات وکړي، او تشکیلات که چېرته هغوی کولای شي چې تشکیلات زیات کړي. ولې کوم کارونه چې موږ دلته کولای شو چې هغه تدابیر مخکې نیول شوي دي، لسګونه کسان کمیشن کاران نیول شوي دي، د قانون منګولو پر شوي دي، هماغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده. هغه څه چې د سیمه ییز حکومت په صلاحیت کې وه، هیله دا ده چې په اوږد مهال کې مرکزي حکومت دې برخې ته توجه وکړي.
دغه مشکل خو تاسو هم تایید کو چې دا مشکل شته، لیکن د دې مشکل د رفع کول لپاره تاسو څه پیشنهاد کړی، څه وړاندیز هم کړی مرکزي دولت ته؟
وړاندیز خو بدای چې د پاسپورټ انتقالولو چارې الکترونیکي شي، حداقل هغه معلومات چې له ولایت څخه مرکز ته ځي. خو تاسو پوهیږئ چې دغه مرحله اوږد مهال ته ضرورت لري، سوال ته سره درغلي رامنځته نه شي یا په شفافه توګه باندې هغه پروسه طی کړی شي. خو دغه پیشنهاد شوی دی ټول اسناد جمع کیږي د یو شخص په اړه باندې په غزنی کې، وروسته دا انتقالېږي کابل ته، تقریبا تر دو اونیو درې اونیو پورې وخت نیسي.
نوري صاحب، داسې هیله مندي خوشته ورته چې دغه مشکل تاسو په خپلو هلو ځلو حل کړئ؟
بالکل، که د پاسپورټ د چاپ چارې ولایاتو ته انتقال شي، چې په دغه پروسه باندې مخکې خبرې شوې دي او کار ورباندې روان و، او یا هم دغه پروسه د اقل الکترونی شي، دغه معلومات له غزنی نه کابل ته الکترونی انتقال شي، دغه پروسه کولی شي چې تر ډېره بېرې پورې دغه اوږد مال چې دې هفتې دي د اقل د دغه وخت یوې اونۍ ته یوې نیمې اونۍ ته راکم کړي. یعنې دغسې امید شته.
که په دغه پروسه کې څه فساد یي، د فساد د مخنیوي دپاره تاسې تدابیر نیولي؟
بلې، مخکې ډېری وطنوالو شکایتونه کول دلته د پاسپورټ په مدیریت کې فساد شتون لري، او له همدې وجې د دوی کارونه په میاشتو ځنډول کېدل. حتی داسې کسان وو چې په درېو څلورو میاشتو کې به یې پاسپورټ ترلاسه نه کېده. ډېری داسې کسان وو چې حتی په درېو یا څلورو ورځو کې به یې پاسپورټونه ترلاسه کول د کمیشن کارانو له لارې نه. د خلکو له شکایتونو سره سم اقدام وشو، او اوس زما غږ به د غزنی ولسونه واورېدونکي اوري چې هماغه ستونزه حل شوې ده. په ډېر عاجله توګه باندې د دوی کارونه دلته طی مراحل کېږي، او اساده اصل کې کابل ته په وخت باندې چې بیرته پاسپورټونه له کابل چاپېږي، او د ترازی پرې را سنتیا سره دوی کول شي خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي، تقریبا د تلورو میاشت کې مشر کمیشن کارانو له حضرت نه درغله چې کوم څه شکایت کړی اند کسان ول شي د قانون منګولو ته سپارل شي
کدا خلق تاسو ته راجو کې خپل یو مشخص مشکل تاسو ته وي اقدام به په حل کې وکړي
لشکا پرته مخکې لزګونه د سیستم د پاسپورت د مدیریت د لارو کوژدو کې له موټرو څخه دی شوکو او نور مسایلو په اړه باندې خلکو له موږ سره مشکلات شریک کړي دي حل شوي دي پاسپورت په مدیریت کې د تیر کال او د سږ کال ترمنځ ډېر تفاوتونه رامنځته شوي دي نو دوی کچېرې له هرې ستونزې سره په مدیریت د پاسپورت ترڅنګ په هر ارګان کې کومې ستونزې یا ننګونې سره مخې دي کولی شي چې مستقیما د ولایت مقام د ارتباطاتو مدیریت ته مراجعه وکړي یا هم د امنیت قمندانۍ کومې شمېرې چې د شکایتو شمېرې فعال دي هغوی سره اړیکه ونیسي ان شاء الله ډېر ژر په هغه برخه کې عملي اقدامات وکړو
نوری صاحب ته د ژوندۍ اوسې
ډېره زیاته مننه
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو ریدل چې د غزنی ولایت وسیدونکو خاسته خان وای چې په دې ولایت کې خلک د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دا مو هم و اوریدل چې د غزنی ولایت چارواکي وای هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي چارواکي دا ژمنه هم کوي چې که هر څوک په دې حق له ځانګړي ستونزه ولري د دې دفتر ته دی ورشي چې په حق له اجرات وشي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوال زما فریبا زاهر سلامونه او نیکه هلی ومني یو ځل بیا د همدې پروګرام لالاري یو رک عزیز خپل کورنۍ تر رسیدلې دی ل غزنی ولایت څخه د یو دوست پیغام لرو چې په ګټه به وورو
الو یو نفر پیدا شو فضل الرحمن نام دی غزنی ولایت هغه پرونه مخفر وی تاسو نه ودنې مننه لا جل جلاله دې خدمت کې برکت ورته واچي دا پرونه مخفرانه کړه دې د دې ځکه پیدا شو
مننه له پیغام څخه مو تاسو ته دی مبارک وي او دوستانو که تاسو هم غواړئ خپل ورکه عزیزانو ته ورسیږئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خپل عزیز نوم او نشانه ووایست او هم د خپل ټلیفون شمېره ووایست چې که هر چا لیدلې وي وکولی سي ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو عزیز پیدا سي زموږ د پیغام ثبتون کې دستګاه شمېره داده
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 43 3 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 21 12 41 15
السلام علیکم ز قدرت الله د میوند د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه زه احمد تر کوم زده انسانات په حق له معلومات لره ما سچیر زما سر څوک ما د انسانات په حق له معلومات غواړي یو شنا له پر سره دی د شپول ستل دی ما د برداشت لره زنګ وو یا سلام علیکم
قدرت الله ورور تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 01 6 01 41
السلام علیکم ما د ازادي راډیو د دا پیغام دی دا په یو شنا دی د واتون وکالو دی امه دا دوی مې اچ کې ژوند ته موږ پر ځای دی امه پښتو یې زده ده امه فارسی یې زده ده کله وای زای سیا باندې کله وای دا کوم ځای دی خو دی واڅون وکاله دی په دار چای دې ما سره دې په دغه شمې را ځنګونی چې سپر و درې نه یو څلور اته شپاس بل شمې را دغه ده سپر و بیا سپر و سلور سلور درې نه یو درې بیا شمیره در سوان سپر و سلور سلور درې نه
یو درې په دغه شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي دا کوچنی قدر چای زموږ پر ځای دا دوه میاشتې کېږي هم یې پښتو ازدادو هم یې فارسي ده.
دوستانو اوس به ستاسو هغو پیغامونو ته ورسو چې تاسو خپل ورک دوستان پکښې لټوئ.
خبره کوم زما یو راره دی په نامه د احسان الله چې د بوجان زوی دی د پراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. سازدي ناروغۍ له امله درې میاشتې کېږي چې په روژه کښې له خپل کور نه درجه شوی دی او بیا چا ته کوم معلومات نشته. هر چا ته چې د احسان الله په نامه معلومات وي او یا دوی ته خپله را زما اواز اوري موږ ته دې معلومات را کړي او ځکه چې ټوله قریبان یاست چې پریشانه دي او معلومات نشته
در په نامه یو سړی غږ دی د میزان ولسوالۍ دا دوه کاله کېږي که چېرې چا ته پته وي د میزان ولسوالۍ د تورو رمرانو ته دې خبر ورکړي د تلیفون شمېره د 0500 568 82. مننه.
ولی السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. طاوس خان چې د عبدالرحیم زوی تقریبا 15 کاله 20 کاله مخکې د خپل مور سره ورک شوی دی. هر چیرې دی په خپله یا بله کوم دوست زما غږ اوري ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا 1 5 9 4 5. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا 1 5 9 4 5. وسلام.
السلام علیکم زه بیا هم له تل پسیر ظفرالله خوشحال ترین د ډب خاندۍ د امان څخه خبره کوم. بیا هم له ورکسو اجزانو په خپرونه کې سلامونه درته وایم. نو کوم چې زما ترور دی ورک دی چې نوم یې دا دوه نمېږي دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. پلار مور یې هم په دغه ارمانو کښې مړه شو او وروڼو خوند یې په دغه ارمانو کښې دي چې را به شي. نو بیا هم زما غږ که د ازادۍ راډیو د لارې څخه څوک اوري په دا شمېره دي ما ته خامخا زحمت وکړي. 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنې 0 3 1 0 8 0 1 9 0.
اورما السلام علیکم وروره دغه یو لازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه دغه هیله لرم چې زموږ د حکومت په نامه باندې یو هلک چې 15 کلو ده ورک ده. نو که هر چا سم خبر ورکړو دغه د ما لمبر ته دې زنګ ووایي ډېر شفقت او مهرباني به مې.
الو السلام علیکم د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ خبر درسره کوم. د ما یو ورور د حکومت الله په نامه د یوه میاشتې کېږي له کوره نادرکه ده. هېڅ پته یې نشته چې چا ته پته وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووږي 0 اویا 2 4 4 4 8 9 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نارو جان ټول مسلمانان ورونو ته دا پیغام دی زما د کاکا زوی دی ورک شوی دی که هر یوه پیدا کړي په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 اویا 2 9 1 8 3 1. یو ځل بیا 0 اویا 2 9 1 8 3 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه محمد یونس ولایت لوګر کلی اتمور محمد آغا ولد یاجی نظر ورک ده د لوګر ولایت کلی د اتمور اوسېدونکی یم. او که چا ته معلوم وي نو په دې شماره موږ ته زنګ ووایي 0 اویا 8 5 3 8 1. محمد آغا ولد یاجی نظر د لوګر ولایت لوګر کلی اتمور نادرکه شوی ده که چا ته معلومات یې په دې شمېره زنګ ووایي.
السلام علیکم زما پلار ورک شوی دی
شل کاله کېږي تر اوسه دا راکړې معلوم هر چا د چې معلومات شته موږ ته په دغه نمبر بیا معلومات
صفر اووه صفر دوه نه صفر یو یا درې یو پنځه اووه او زه عبدالقاسم نومېږم دغه زما پلار چې ورک دی شل کاله کېږي په نامه د باچا دی د بادغس ولایت د بارمرغاز ولسوالۍ څخه خبره کوو. السلام علیکم.
زما سلامونه وایم ازادي کارکوونکو ته. زما یو اکال اتلس کاله کېږي چې ورک شوی دی په باچا مشهور دی. دلته په ازادۍ راډیو کې خلک وایي چې په ده پیغامونه رسولي. که زما غږ څوک اوري دغه نمبر د صفر اووه صفر دوه دوه واره دی صفر پنځه دېرش شل په دغه نمبر که څوک اوري زما غږ دغه په دغه نمبر موږ ته زنګ ووي. بل نمبر وایم صفر اووه صفر اته نه درې څلور نه صفر څلور هر څه چې زموږ دغه غږ اوري دی چا ته معلومات کېږي په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه باز محمد نومېږم د بادغس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ څخه مې زنګ وهلی دی. د پنیرک د کلي د تګاو د کرې څخه دغه په نامه د باچا چې عبدالظاهر نومېږي د عبدالقدس زوی دی د بادغس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ دی. په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه صفر شپږ صفر اته څلور دوه واره اته پنځه اخرې پنځه دې په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. السلام
السلام علیکم. زه عبدالله رحماني خبره کوم دا کېم د بلوچستان کوټې خانوزي شګایږم تاسو ته د امریکا ټومه خو کما کوم پیغامونه دي تاسو نن شرکی ولاړې د سګلمنم موږ داسې کوم ستونزې دا کوم ورک شي عزیز چې موږ ورک دی د کربان د واټو کال سره کور نه درک دی د جمعه خانه کازوی دی غنی نه میږي تقریبا د واټو کال سره کور نه درک دی کور کور والا مطلب موږ واده وروکلې بیا د کور نه درک دی نو کدی په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورو د پاک معلومات لري ماته دې په دا غش میرا باندې ټلیفون خراوي کی موږ به ډیر زیات خوشاله سو مور پلار کورنۍ ډیره په خپګان ده نو ډیره مننه کوم کار چې زما आवाज اوري ماته دې ټلیفون پر دا نمبر راوي کی د پاک معلومات لري د غنی په اکل د جمعه خانه کازوی دی نو زما ټلیفون شمیرې څخه ما دا غزا ده 0 درې یو شپږ اته 0 یو دبل 0 یو و دا زما ټلیفون نمبر دی ازادي راډیو سره ډیره مننه کوم.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ اوسیدونکی زما اکا چې د شم احمد په نامه دی دغه درې کاله کېږي چې د کور څخه نه درک دی موږ د ده په اړه نه د مرګ یا د ژوند په اړه هېڅ درک نه لرو نو که هر څوک یا زما غږ دی اوري یا هر څوک پېژني مهرباني دې وکړي په دغه نمبر کې و ماته زنګ ووهي صفر وسو صفر وسو اتیا نس ولس صفر یوویشت شماره یو ځل بیا تکراروم صفر وسو اتیا نس ولس صفر یوویشت.
عبدالرازق یم د فراه د ولایت سره تاته مې پیغام واستوئ. زه د پلان د انجنیر کلتان اخوند د خان محمد بابوزی فراه د ولایت دیوان کلي اوسیدونکی دی. د پاکستان ته په سفر تللی دی د مرستیا د پاس ویش په منطقې کې ورک شوی دی. سندي ملي کال کېږي چې سندي ملي کال دی سپینزری دی دی د پاکستان په دروازې کې په ویش په دروازې کې ورک دی. هر وخت وخت کولی شي که ویل دیو دغه شماره دې ځان په راځي راځو ته دې دې سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. دا کوشش کوم دې دې مرسته دې وکړي ازادي راځي دې دې خوشاله کیږم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پیندا د زابل ولایت څخه خبره کوم. ما یو ورځ سپارښت کلم د کریم په نامه ده که هر چا د معلومات په دې شپه زنګ ووهي صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اته څلوېښت نه نوي یو پنځوس کریمداد نومېږي د حاجي غالبداد دوی ده شپاړس کلو ده ټول واکمنه څه خدای پاکو ملک سلام علیکم.
زما یو ورور دی نوم یې جانان شه په ګریشي ولسوالۍ زه دوا اته کاله کېږي روغتون وي که دی چېرې زما زغه وي بس ته راشه ما ماته زنګ ووي سهو شه څه پروا دوه واره یو یو دوه واره څلور څلور څه پروا
د اورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام میوالو مننه کوم ستاسو له پیغامونو څخه. د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یاد بوما مقام های